مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماسپخین یو بجدا د دېګړې په خبرونه کې زه منور شاستا سو کوربایم نیک پیرزونه او سلامونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند جلسې د کډوالو د ستونزو او د عوامي نېشنل ګوند د یو کنونشن حال درکو نور یو شمېر ریپورتونه هم لرو او په دویمه نیمایي کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل ناد د سات تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول دا خبرینو سلټی کی عمران خان وای ک غختنی پوره نشوی نه پټول پاکستان کې به احتجاج وکړي امریکا پاکستان ته باور ورکړي چې د سیمې د امنیت لپاره به ورسره ملاتړ وکړي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن پنکرا کې لخپل ترکی سیار رجب طیب اردگان سره ویني او وسته خبرونه تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی ک په انتخاباتو کې د شوو درغلیو په غیر جانبدارانه توګه پلټنې ونښوین په 14 دسمبر با پټول پاکستان کې احتجاج کوي عمران خان بیګا په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال اول چې غوښتنې ونه منل شوې نو د دسمبر په 14 نیټه بلاور پاتمه فیصل آباد په 12 کراچي په 14 نیټه با پټول پاکستان کې احتجاج کوي
ہم تو انصاف چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں منگ انصاف واڑو او منگ داوا یو چې د سپریم کورٹ لاندې دی یو کمیشن جوړ کړی شي او دا کمیشن دی څلور نه تر شپږ هفتو کې پلټنی وکړي منگ داوا یو چې حکومت دی منگ سره مذاکرات وکړي او مذاکرات دی د هغه ځای نه شروع کړي چرته نه چې پکې ځنډ راغلی وو او که حکومت پلټنی کول نه غواړي نور ته ویل غواړم چې زمونږ دا جدوجہد به جاری وي
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو د اگست میاشت لسوارلسمې نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد لاریونونه پیل کړي دي جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د پاکستان امنیتي ادارو څخه غوښتي چې د خالد محمود سمرو د وژنې پلټنې دی وکړي د خالی پرس په سند صبح کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د عمومي سیکرتر خالد محمود سمرو د وژنې وروسته د یادګوند پلویانو تیر ورځ د پیښور په شمول په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړي د احتجاج پر مهال د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجونه دوام ولري امریکا پاکستان ته باور ورکړی چې د سیمې د امنیت لپاره باور سره ملاتړ وکړي د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي په دغه موقع جان کیری د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ هرکلی وکړ او دای د سیمایز استحکام لپاره یو ښه ګام وباله ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن په بروسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي له ارګ څخه نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې ولسمشر غنی نن سهار وختي د یو لړپړي وفد سره اروپا ته روان شوي په خبر پاڼه کې ویل شوې په خبر پاڼه کې ویل شوې چې ولسمشر غنی به سبا برتانیا ته د څلور ورځني رسمي سفر په هدف لندن ته لاړ شي د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې به نوموړي وینا هم وکړي د افغانستان ولسمشر وایي افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي چې کولی شي د خپل هیواد دفاع وکړي ولسمشر اشرف غنی تېره شپه له امریکا او نیټو سره د امنیتي او دفاعي موافقو د دوو نورو قوانینو په اړه په یوې غونډه کې ویل تېر دیارلس کلونه د افغانستان لپاره ډېر خاص وو
افغانستان ملي ځواکونه به په اطمینان سره په مخزي ځکه د راتلونکي لس کالو تمویل تجهیز او مرستې به انشاءالله تعالی په دوامداره توګه راځي هدف داده چې موږ وکړی سو چې په دې 15 کالو کې هغه رقم اقتصادي تحرک راوړو چې موږ وکړی سو خپل امکانات په راتلونکي کې ترلاسه کړو
ولسمشر اشرف غنی پرون معلوماتو ته د لاسرسي او د نفوس د ثبت قوانین هم منصور کړل نن د خیبر پختونخوا په ګډون په ټوله نړۍ کې د ایډز نړیوال ورځ لمانځل کیږي په پیښور کې د نېشنل ایډز پروګرام یو چارواکي ډاکټر مصطفی بیګم اشار لیډیو ته وویل چې د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت 9,400 بیا په خیبر پختونخوا کې د 1,400 نه سوا د ایډز ناروغان دي چارواکي وایي چې په یادو ناروغانو کې یوازې خواوشا د 1,100 رجسټرډ ناروغ غانو په وړیا توګه علاج کیږي خبرونه د مشال ریډیو نوره د بشری حقوقو یو ډله چې د شام په محاصره شوی ښار کوبانی کې د اسلامي دولت د ډلې په لسګونو جنگیالي بخنه غواړم. د بشری حقوقو یو ډله وایي چې د شام په محاصره شوی ښار کوبانی کې د اسلامي دولت د ډلې په لسګونو جنگیالي وجل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي حمله کړې. د شام د بشری حقوقو اداره چې مرکز یې په برتانیا کې د پرون یې وویل چې په کوبانی کې په تیرو 24 ساعتونو کې په ځان وژونکو حملو له کوردي ځواکونو سره په جګړه کې او هوایي حملو کې لږ تر لږه 500 وسلوال وجل شوي دي. د بشری حقوقو د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې د شام در قاصوبه په شمال کې د اتحادي ځواکونو د هوشه ډیر شو نور حملو تر ډیره د اسلامي دولت ډلې مرکزونه پنه کړې دي چې د اسلامي ډلې چې د اسلامي دولت ډلې ته نور زیان هم رسولې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین مانن په انکارا کې لخپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ویني. د بارنې پالیسۍ په برخه کې د پوتین سلاکار یوری یوشاکوف ویلي دي چې په دې ملاقات کې به زیات پام د شام جګړې اړخته وي. روس اوس هم د بشار الاسد د رژیم مهم اتحادي دی او بیا اردوغان په دې خبره زور اچوي چې د شام ولسمشر دې د واکل لري شي. انکارا په مارچ میاشت کې د روس سره د کرایمیا د یو ځای کېدو په اړه مخالفت او د اوکراین د کرایمیا د ټاپو د تاتاری لکیو د صورتحال پاړه اندېښنې ښودلې دي. اور اس ته خبر دا چې په هانګ کانګ کې جمهوریت پلوا مظاهرچیانو چې هڅه کوله تر شپه سرکاري ودانه محاصره کړي له پولیسو سره نښته کړي. دا وروستی اقدام په هغو مظاهرو کې زیاتوالی ښایي چې له نهو اونیو را پدې خوا د جمهوري اصلاحاتو لپاره روان دي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. تاسو ته د کرنسو بای او د موسم حال درکو.
نن د ګل پورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر د 15 پیسې اضافه سره په 2 روپیه 15 پیسې غستل کیږي او په 3 روپیه خرڅيږي. دا شان یو پوند په 16 روپیه 15 پیسې او 16 روپیه 15 پیسې. یو یورو په 22 روپیه 15 پیسې او په 23 روپیه. د سعودي عرب ریال په 22 روپیه 15 پیسې او په 23 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 23 روپیه 15 نوی پیسے او 35 روپے شل پیسے او یو افغانے په یو روپے اوش پیت پیسے غستی کی گی او په یو روپے اتش پیت پیسے خرسی گی. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 14، پیښور کې 22 او بنو کې 38 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
زمنګ همکارانو انیسا اجمل او ریاض مساخیل درته د دې غړې د تازه خبرونو تفصیل درک. د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې به د غری پورتونه واوري. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي تر دې دمه مطالبات ندي منل شوی او د روانه میاشتې تر 14 به ټول پاکستان پټه ودروي.
ہم نے 109 دن گزار لیے، ہمارا دھرنا جاری رہے گا، لیکن 4 تاریخ کو میں لاہور، 16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی وای مرکزی او صوبائی حکومتونو د کډوالو مسلې شاته غورځولې دي.
مرکز وی زما ذمہ لا، صوبہ وی زما ذمہ واری نه، زه تاسو کوم د نواز شریف نه چې ولیدار پاکستان خلق نه وي، زه تاسو کوم د عمران خان نه چې ولیدار مسلمانان نه وي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د پایجام هړتال او په بلوچستان کې د افغان طالبانو د موجودګۍ په اړه د دغه صوبې د وزیر اعلی سرګندونې هم په ریپورټونو کې شامل دي. نور ریپورټونه به هم واوري. او د دې غړې په دویم نیمای کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو چې پکې به د لیکوال، شاعر او ادیب عبدالرؤف رفیقی نه د هغه د ژوند په حق لا خبرې اوري.
تر اوسه پورې دا میسر 25 کال دی چې په بانک کې د سینیئر مینیجر په حیثیت او د ایگزیکټیو سکیل کې دا وخت اسسټنٹ وایس پرزیډنٹ په حیثیت
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ یې تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې، یعنی 9 ساعته په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر ماسختن په اسلام آباد کې خپل احتجاجي جلسې ته د وینا په وخت ویلي چې اتحادیه مې مطالبې نه دي منل شوی، خو په راتلونکو سلورم تاریخ لاهور، په اتم تاریخ فیصل آباد، او په دولسم تاریخ به کراچۍ ښارونه بندوي، او دا راز په شپاړسم تاریخ به ټول پاکستان بندوي. په دغه حواله باندې د مسلم لیگ نون حکومت لپاره دوی د معلومات پکار دي چې اغه له بسومره مشکل مخه ترازی. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله دی ریپورت کې اورو.
تیر ماخستن د پارلمان ودانۍ مخې ته په پریډ ایوینیو احتجاجي جلسې ته وینا کې عمران خان وویل که حکومت د تیر کال په مئی میاشت کې شوي عامو ټول ټاکنو کې د درغلۍ پلټنې ونه کړې او تر د 14 دسمبر پورې زموږ غوښتنې تسلیم نه کړې، نو بیا به پلان ډی پېښ کوي، د کوم وروسته چې بعد مسلم لیگ نون لپاره حکومت کول ډیر مشکل شي. عمران خان د راتلونکو لپاره خپل لایحه عمل اعلانولو په وخت وویل موږ یو سل نه ورځې تیرې کړې او زموږ درنا جاری ده. په څلورم تاریخ با لاهور ته زما او لاهور به بندوما، په اتم تاریخ با فیصل آباد ته زما او فیصل آباد به بندوما، په دولسم تاریخ با کراچۍ ته زما او کراچۍ به بندوم، او په شپاړسم تاریخ با ټول پاکستان بندوم، او د دې وروسته با نواز شریف لپاره حکومت کول ډیر مشکل شي. عمران خان حکومت ته پیشکش ورکړو چې په 2013 ټول ټاکنو کې شوی درغلۍ پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. او موږ دا وایو چې د سپریم کورټ لاندې دی یو کمیشن جوړ کړی شي، او دا کمیشن دی څلور نه تر شپږ هفتو کې پلټنې وکړي. موږ دا وایو چې حکومت دې موږ سره مذاکرات وکړي، او مذاکرات دې د هغه ځای نه شروع کړي چرته نه چې پکې ځنډ راغلی وو، او که حکومت پلټنې کول نه غواړي نور ته ویل غواړم چې زموږ دا جدوجہد به جاری وي، او تر شپاړسم پورې به موږ ښارونه بندوو او ملک به بندوو د یوې ورځې لپاره، او د هغې وروسته چې بیا موږ څه کوو نو هغه به بیا تاسو برداشت نه کړی شي. پاکستان تحریک انصاف احتجاجی جلسے تا دیات شوی گوند وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، جانگیر ترین، اسد عمر، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک، او د عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم ویناگانی وکڑے. د ترسنگا وفاقی وزیر احسن اقبال د جلسی ورستو مطبوعات تا ویل چې منگ د عمران خان لخوا پاکستان بندولو بیان مسترد کو، د حکومت ایجنڈا پاکستان معیشت چلول دی، او منگ د خبر اترو دلارے معاملات حل کول غواړو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د سوات سیدو شریف ودودیا حال کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکونکو غونډې ته خپل وینا کې د پارټي مرکزی مشرانو ویل چې د پاکستان د بشکولو لپاره پښتنو قرباني ورکړي، او د پاکستان حکمرانان د اسلام آباد او لاهور د کرسۍ په جګړه کې بوخت دي. د پښتنو ستونزې شاته غورځول شوې دي، او دا راز بیا پښتانه چې را یو موټی شوي نه وي، په اتفاق نه وي، نو دغه مسلې د حل کېدلو نه دي. د دغه غونډې نور تفصیل د سوات نظم خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف ودودیا حال کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو لوی غونډه وشوه چې ورته د پارټۍ مرکزی مشرانو ویناګانې وکړې. په دغه موقع د پارټۍ صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وویل چې دا وخت هم پښتانه د پاکستان بچ کولو په جنگ کې بوخت دي، ولې د وزیرستان متاثرینو ستونزې یو طرف ته کړای شوې دي، او د ملک وزیر اعظم او عمران خان د اسلام آباد او لاهور کرسۍ لپاره په جګړه دي. امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې د سوات اولس د پاکستان د بچکول لپاره یو شمیر قربانۍ ورکړې دي، ولې صوبایي حکومت د سیمې اولس داسې پاتې کړې دي او په درنو کې مصروف دي.
سلام پیش کوم هغه خلکو ته چې د چا د قربانو او د کردار په وجه تش سوات نه بچ شوي، بلکې چې د چا د کردار او قربانو په وجه ټول پاکستان بچ شوي، نن د پاکستان بچي بچي را پاسو د سوات خلکو شکریا دی ادا.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر بیا افتخار حسین ویل چې د پښتنو خدمت دوی ته په وراثت کې ملاو شوی دی، او د پښتنو خدمت لپاره مونږ ډېر قربانۍ ورکړې دي، ولې اوس به په دغه غلی پاتې نشو.
زمونږ پټه فیصلو کچ باس نور شهیدان داسې پارم نخخو، نور جنازې په ونو نورو مون بل خپل شهیدان ته پوس کو او چې کله زیادین شهید شون د سنترل کمیټه د فیصلې مطابق د اسفندیار خان اعلان مطابق مونږ میدان ته وتو په کراچۍ کښې هم د وزیر اعلی هاوس لار بنده کړه او دلته مې پېښور کښې چې کوم دی مین روډ بند کړو او دا خبره مو کړه چې د دوی نه پس نه منې کېږئ په پرامن طریقه د عدم تشدد په لار مونږ به د خپلو شهیدانو تپوس کوو او چې هر څه پکې پېښېږي مونږ به میدان ته وځو.
عوامی نیشنل ګوند دا کنونشن ته د پارټۍ یو شمېر نورو مرکزي او مقامي مشرانو هم وینا وکړه. کنونشن لپاره په لویه کچه حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وو او د ډېرې ګڼې له وجې سیدو بینګوره سړک د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږ یې. درې ورځې وړاندې د سیند صوبې په سکر خار کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر جنرال خالد محمود سومرو نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلی و. په دغه لړ کې پرون د یاد ګوند لخوا پایجام هړتال اعلان شوی و. دې سلسله کې د پېښور نه اسلام آباد ته د موټروی جنکشن د مازیګر پورې د هر ډول ټرافیک لپاره بند و. په دې وخت کې د یاد ګوند مشرانو ویلي دي چې د دغه پریدونو تحقیقات دی وشي او د دې کې ککړ خلک دی په ډاګه کړی شي. په دې حق له نور تفصیل د پېښور نه زموږ خبریال غلام غوث را کوي.
په سند صوبه کې د جمعیت علمای اسلام پی د سیکرټری جنرال خالد محمود سومرو د وجنې رستو تیره ورځ د پېښور په شمول په بیلابیلو ښارونو کې د جمعیت علمای اسلام لخوا د مظاهرې ترسره شوې. په پېښور موټروی د جمعیت علمای اسلام کارکونانو تیره ورځ اسلام آباد او نورو ځایونو ته د ګاډو تګ راتګ وتړلو او په دې مهال د جمعیت علمای اسلام مشرانو په امنیتي او استخباراتي ادارو صدا ډول نیوکې وکړې. په پېښور موټروی د احتجاجي ناستې پر مهال مې چې کله د جمعیت علما اسلام د سینیټر غلام علي نه پوښتنه وکړه چې په جمعیت علما اسلام ولې بریدونه ترسره کیږي، نو په ځواب کې نوموړی وویل:
کله هم دا نه وایو چې تبدیلی دې په ټوپک را شي، مونږ وایو تبدیلی دې په هوټ باندې را شي، لیکن که دوی داسې مونږ نشانه کوي نو بیا جمعیت علما اسلام په فیصله کې آزاد دی او چې هره فیصلو کې مونږ ټول غړي به د هغې مانې لبې کوو. مونږ د حکومت له مطالبه کوو چې اول دې دا شهادت د سومرو دا دې راښکاره کړي، که نه نو دې به ډېر زیات خطرناک انجام. دا د حکومت او د خفیه قوتونو کار دی. خفیه ایجنسی د دې د پاره چې کوم کار مونږ ته نه ښکاري او هغې ته ښکاري، نو چې هغو دا ښکاره کړي که مونږ په چا الزام لګوو نو ما په خیال دا به ښه خبره نه وي.
د جمعیت علما اسلام یو پخوانی صوبایي وزیر اسف اقبال داوودزی مشال ریډیو ته وویل:
اوس پورې چې کوم واقع شوی دا، خصوصا زموږ جمعیت علما اسلام په قائد باندې درې ځل حمله شوی دا، هغه یو واقع تحقیق چې کوم دی نو هم نه دی شوی او خبره مخته نه ده راغلی چې یاره دا څه څه نه و. دې وجه نه زموږ سوال هم په دغه رسمي ادارو باندې دی.
او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د دوی د احتجاجي ناستې به دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500 15500 او 1300 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرولو ته غوږ یې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي د بلوچستان په جنوبي شمالي سیمو کې داسې د تشدد پیښې رامنځته شوې چې سرګندوي افغاني طالبان او د افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ جنگ روان دی او له دې وجې په دغه سیمو کې حالات خراب دي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا لومړی ځل دی چې پاکستانی چارواکي په بلوچستان کې د افغان طالبانو د شتون پخلی کوي. خدای نور ناصر د نور تفصیل سره.
د بلوچستان وزیر الله ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي د په صبح کې د افغانستان د استخباراتو او د افغان طالبانو ترمنځ جنگ روان دی چې د په خبره له امله یا د صوبې په شمالي برخو یا جنوبي پښتونخوا کې حالات خراب دي. ډاکټر بلوچ دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو غربي رسنیو تر دې وړاندې هم په وار وار داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې په کوټه او نورو پښتون میشتو سیمو کې د طالبانو لوړ پوړي قومندانان د نامعلومه وسلوالو له لورې وژل کیږي او طالبان د دې تور د افغانستان پر استخباراتو پورې کوي. که څه هم تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو دغه راپورونه بې بنسټه بللي وو، خو د اتوار د ورځې په یوه خبري غونډه کې چې موکله له ډاکټر مالک بلوچ څخه په دې اړه وپوښتل نو د هغه ځواب څه داسې وو:
دیکھنا میں اس کو اس طرح رکھ لیتا ہوں کہ بنیادی طور یہ کنفلیکٹ موجود ہے.
بنیادی طور پر زه دا وایم چې دا شخړه دلته روانه ده او د دې شخړې په ریعمل کې هم دلته امنیتی مشکلات رامنځته کیږي.
مشکلات پیدا ہو رہے ہیں.
د ډاکټر مالک بلوچ دا خبره چې ګواکې د بلوچستان په شمالي سیمو کې داسې شخړې روانې دي، نو آیا د دې مطلب دا دی چې ډاکټر مالک دا مني چې افغان طالبان په کوټه او نورو پښتون میشتو سیمو کې شتون لري؟ دا پښتنه مو په کوټه کې له یوه مشر خبریال او د سیاسي چارو له کارپو انور ساجدی څخه وکړه.
جو چیف منسٹر ہے وہ موسٹ کریڈیبل اور ریلیونٹ پرسن ہے. تو جب انہوں نے خود
وزیر اعلی تر ټولو کرا او اړوند کاستین او چاغه خپل دا خبره منلی چې دلته د افغانستان د استخباراتو او افغان طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. غالبا د اشاره دې ته ده چې لتیرې څه مدیرایسي دلته په پښتون میشتو سیمو کې داسې مړی مندل کیږي لکه چې مخکې به په بلوچ میشتو سیمو کې مندیدل. خلک داسې وایي چې دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ دی چې په نتیجه کې یې هغوی یو بل وژني. تر کومه ځایه چې دلته د طالبانو د شتون خبره ده، نو دا خو ټولې نړۍ ته معلومه ده چې د افغانستان د نیولو لپاره د طالبانو د پایل چې کومه لومړۍ قافله وه هغه له کوټې روانه شوې وه. هلته د افغان طالبانو ځینو سرچینو هم د دې تایید کړی چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د دوی یو شمېر لوړ پوړي قومندانان په هدفي وژنو کې وژل سوي او دوی تور د افغانستان په استخباراتو پورې کوي. خو انور ساجدی بیا وایي د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د طالبانو وژن کې د افغانستان استخبارات نه بلکې د هغوی د خپل منځ جنگ دی. ګورا اوس طالبان په ډیرو ډلو کې وشل سوي دي. کله چې وسلوال سره وشل کیږي نو ترمنځ شخړې پیدا کیږي او دا شخړې بیا وروسته د یوې بلې ډلې کسان سره وژني. دلته اوس همداسې قصه روانه ده. د افغانستان استخبارات په دې کې هیڅ لاس نه لري. د ویلو وړ ده چې له تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د بلوچستان په بیلبیل پښتون میشتو سیمو کې په مرمیو سوري خراب سوي مړي موندل کیږي او ورسره په همدې موده کې د افغانستان د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي قومندانان په هدفي وژنو کې وژل کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
هلته د افغانستان ولسمشر وایي نړیواله ټولنه نه بعد راتلونکو لسو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرستې کوي. محمد اشرف غنی وروستیو نه امنیو ته په پام سره وویل افغانان به هیڅکله اجازه ورنکړي چې هیواد یې د نړیوالې جګړې په میدان بدل شي. په دې حقله تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغان امنیتي ځواکونو مصارف د افغانستان د ملي عوایدو څخه باندې دوه برابر دي چې افغانستان یې په یوازې سر نسی پوره کولی. محمد اشرف غنی تیر شپه له امریکا او ناتو سره د امنیتي او دفاعي موافقو او دو نورو قوانینو د توشیح پر مهال وویل تر دې وروسته د لسو کلونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مالی مرستې تضمین سوې. ولسمشر غنی د افغان قواوو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو دغه مرستې مهمې وبللې.
افغانستان ملي ځواکونه به په اطمینان سره په مخزي ذکر راتلونکي لس کالو تمویل، تجهیز او مرستې به انشاءالله تعالی په دوامداره توګه راځي. هدف دا ده چې موږ وکړی سو چې په دې پنځه کالو کې هغه رقم اقتصادي تحرک راوړو چې موږ وکړی سو خپل امکانات په راتلونکي کې ترلاسه کړو. اما اوسني شرایطو کې درته معلومه ده چې موږ امنیتي مصارف حداقل دوه نیم چنده موږ د ملي عوایدو دي او دا ضرور ده چې دنیا مرسته راسره وي.
له امریکا او ناتو سره دغه دوه تړونونه تر دې مخکې د ولسي او مشرانو جرګو لخوا تایید سول. پخوانی ولسمشر حمید کرزي له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیکه ډډه کوله. له امریکا او ناتو سره امنیتی او دفاعي موافقه په داسې حال کې توشې سوې چې په وروستیو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو په خاصه توګه کابل کې نامنی زیاته سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل وروستۍ حمله د ټولو افغانانو غوښتنې نه منعکسوي، د دغه حمله د یو کوچني اقلیت کار وباله.
یک اقلیت بسیار کوچک
یو ډیر کوچنی اقلیت غواړي ټول ملت برام تکړي، موږ دا اجازه نه ورکوو. هغه کسان چې غواړي افغانستان د نړیوال جنگ په میدان بدل کړي باید پوه سي چې افغانان دا نه مني. د تیرې شپې په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي او د نفوسو د ثبت دوه قوانین هم توشیح کړل. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله دغه دوه قوانین او له امریکا او ناتو سره د موافقو توشی د افغانستان په ګټه کار وباله.
دو قانون و دو موافقت نامه
که او ګورو دواړه قوانین او دوی موافقه هر یو د افغانستان د سلامتی او د افغانانو د شرطونکو د تامین او تضمین لپاره حیاتی اهمیت لري. تر دې مخکې مدني فعالانو د رسنیو کارکوونکو او نورو څارونکو ادارو شکایت درلود چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نه توشي کېدو له کبله نسي کولی د حکومت پر کړنو سما څارنه وکړي. په همدې حال کې د نفوس د ثبت قانون د روان کال په لومړیو کې د تصویب لپاره ملي شورا ته لیږل سوی و چې وکیلانو د تصویب پر مهال ورباندې جنجالي بحثونه هم کړي وه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګر ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال مرکه درته درنګ شي بکه دراورو دا غین وړاندې لند خبرونه دی او د خبرونو وړاندې هم یو ریپورت ته ورزو. د قبایلی سمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزه اداره اف ډی ایم ای وای چې د باړې نه د کډا شو خلکو شمیره سه د پاسه اته او 1000 کورنۍ تر رسیدلې. دوی ته په پیښور پښتخره مرکز کې تیار خوراک او د گاډو کرایا ورکول کیږي، خو بیا د باړې نه به کورشوي خلک وای چې دوی ته د کورونو کرایا هم ورکړل شي، ځکه چې د کډوالو په کمپونو کې نور ځای نشته او پیښور کې د کرایا په کورونو کې ډیر شوی دی. په دې حق له نور تفصيل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د باړې نه د بې کوره شو خلکو شمیره څه د پاسه 28000 کورنو ته ورسېده او دوی د پاره یې په پیښور پښتخره کې یو مرکز خلاص کړی دی چرته چې د دوی نمونه لیکل کیږي، تیار خوراک او د گاډو کرایا ورکول کیږي او د صحت اسانتیاوي هم ورکوي. او دغو بې کوره شو خلکو لپاره دی چې اول دې مرکز ته ارشی د باړې نه به کور شو یو تن لیکت خانه پر د مشال ریډیو ته وای چې په دې مرکز کې ورته د گاډي کرایا او خوراک میلاو شو، خود کورونو کرایا په خپل ورکو او دامو نوره د وسنه بهر ده.
او به شکړه ورول د ونیم زره ریپیر کوي هم تکلیف وښه خوراک بس خولي چولې ورکوي دغه نه دا چولې دلته بچ مولا پیسې میلو شخرو تکلیف ته غریبونند او پښه سامان نشته نه کټونه وینې شي مونږ غوډر کورونه پته شوی تکلیف ته مولا ډېر سخت دلته اوس پنیو کې لیکي په کریو سی ته زره روپیه نه کړی یا خلی ډیر زره روپیه پیش کی ورکړی.
او د باړې سیمې او مشر خیال متشاه پر دی وای
مونږ دا ویوي چې کا د وزیرستان غونډه پیکج مونږ لنی شروع کولای، کم اس کم چې کمل ډی پیز وسره غلی دی یا مخکره غلی دی غوله ده، کم اس کم د کرایې بندوباسو کی کا خپل کیم په تاسو نشي جوړولای او کم خلک چې وسره وتل یا کم مخکره وتی د غوله یا باقاعده د رهایش سہولت ورکړي، ځکه چې دای لا کی دومره زر نه کلیر کیږي چې کم دوی داوا کوي. نو کم اس کم چې د خلکو لا یا پیسې نقدو په شکل کې ورکی چې څنګه حکومتونه دا دوا کوي دوی یې چې موږ 12000 روپۍ به درشن ورکو او د کری پیسې به ورکو دا به کوم خو څنګه لیدل.
د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ډیپټي ډایریکټر حسیب الله بیا وای چې موږ وفاقي حکومت ته ویل دي چې باړې کډوالو ته د هم د شمالي وزیرستان د کډوالو په سیر پیکج ورکړل شي.
دا یونیفارم اسیسټنس په نوم باندې موږ یو کیس موف کړی دی چې کیش اسیسټنس موږ یونیفارم دا ورکو
کو او امید ده ان شاء الله چې وفاقي حکومت به تسلیم کی اپروو به کی به منګه سہولت دی ته مرکو
یا د دیویچ په باډه کې د تیری وګدې مو دی رئیسه د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوزي عملیات روان دي خو د اکتوبر د 14 نیټې نه دلته د خیبر ون په نامه پوزي عملیات پیل شوې دي چې په ترڅ کې د باډې خلک یو ځل بیا بې کوره شول فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه د روانې غړې نیمایي ته رسیدلې او راځي چې د انیسه اجمل نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي کې په انتخاباتو کې د شو درغلیو په غیر جانبدارانه توګه پلټنې ونه شوې نو په 14 دسمبر به په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. عمران خان بیګا په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال د خبري وکړې. جمعیت العلماء اسلام فیډلې د پاکستان امنیتي ادارو څخه غوښتي چې د خالد محمود سمرو د وژنې پلټنې دی وکړي. خالد محمود سمرو د خالی په ورځ په سین صبح کې نامعلوم وسلوالو وژلې دي. امریکا پاکستان ته باور ورکړی چې د سیمې د امنیت لپاره باور سره ملاتړ وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه کې لیکي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له ارګ څخه نن په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار وختي د یو لړپړي وفد سره اروپا ته روان شوی. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي چې کولی شي د خپل هیواد دفاع وکړي. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه له امریکا نیټو سره د امنیتي او دفاعي موافقو او د دوه نورو قوانینو په اړه په یو غونډه کې ویل تیر 14 کلونه د افغانستان لپاره ډېر خاص وو. نن د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټوله نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د بشری حقوقو یو ډله وایي چې د شام په محاصره شوی ښار کوبانی کې د اسلامي دولت د ډلې په لسکونو جنگیالي وجل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي حمله کړې. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې په انکارا کې لخپل ترکی سیال رجب طیب اردگان سره ویني. د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پوتین سلاکار یوری یوشاکوف ویلي دي چې په دې ملاقات کې به زیات پام د شام جګړې اړخ ته وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د غړې د خبرونو لنډي زوري د اوس وخت شوې ده. د هفتواري خبرونه د مشال مرکه د دې هفته د مشال مرکه تاسو لپاره زمونږه خبريال خدای نور ناصر برابر کړی ده. راځي چې په غړې وورو.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه کې خدای نور ناصر په کوټه کې تاسو ته هرکلی وایم. د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې له څېړونکي لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب سره کوه. ډاکټر رفیقي چې په پښتو اردو او فارسی ژبو کې یو شمیر کتابونه چاپ شوي او ځینې نور یې لا هم ناچاپه پاتې دي. ډاکټر عبدالروف رفیقي چې په ادبیاتو کې پی ایچ ډی کړی ورسره نن د په کار او ژوند باندې د مشال ځانګړي شخصي مرکه کوه. ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب د مشال مرکه کې تاسو ته هرکلی وایو.
کورودان ناصر صاحب
تر ټولو لمخه که ستاسو د پیدایش په اړه راته وایس چې ستاسو پیدایش چیرې او کله سو؟
زه د شوونځي د ریکارډ مطابق په 6 اگست 1988 د چمن په شار کې زیږیدلم. د چمن په خوانی شار ډیر کوچنی شار وو، ډیر شمهول وو، ګردو خلګو یو د بل لسلس نسلونه سره پیژندل. نو د چمن فیض محمد روډ د جاسن مسجد محله وزموږ او د ټرنچ روډ په بغل کې یو کالونی و د فیض محمد روډ باندې پاک پنجابیانو موسیدل. اوس ما پیدایش په کالونی کې ده نه سوې دي.
او لومړنی زدکړه مو هم هلته په چمن کې وکړه؟
بلې هو، لومړنی دوه کلاسونه کچی او اول کلاس ما په خوش محمد روډ پرائمری سکول چمن کې وکی، او لاغه پس بیا د دویم سره تر لسمه پوری میز د کړی د چمن په های سکول کې وکړی. په داسیمه کې د ګلستان چمن ډیر په خوانی سکولونه دي، البته چمن په 1968 کې های سکول سوی دی. نو ما خپل لسم جماعت په 1983 کې له چمن های سکول څخه پاس کې چې بورډ کې مطلب امتحان ورکړی د کوټه بورډ، او لوستونکی وم د چمن های سکول. لاغه پس مې بیا 12مه پوری زده کړې په چمن کې وکړې، ایف ایس سی د ساینسي علومو کې مې وکړه 12م. نو سیټ مې نو اوسو د هغه وخت د چمن کالج چې و انټر کالج و، تر 12م مو هلته زده کړې وکړې، بیا نو کوټې ته راغلم. 13م او 14م مې دلته بی ایس سی مې د ساینس کالج کوټې څخه په 1980 کې وکړه، او لاغه پس مې بیا په بلوچستان پوهنتون کې د کوټې په پوهنتون کې مې داخله واخیسته. په نباتاتو کې مې ایم ایس سی وکړه. ایم ایس سی چې مې کوله آخري کال مې و زده کړې، لږ هغه د دې سیشن شاته و، نو په بینک کې مې اپلای وکړه. یو کمپیټیټیو اگزام و د دې د امتحانو، یو درې سوه شپېته نروشه دي موږ امتحان مو ورکړي. په هغه امتحان کې موږ یو شپېته هلکان زنانې پاس شوې، او بیا په انټرویو کې ګوا موږ اته هلکان او یوه انجلۍ سلیکټ شو. بیا په اگست نیوي کې موږ ولاړو کراچي ته، هلته مو ټریننګ وکړې د بینک افیسر. شپږ میاشتې مې په کراچي کې دورې پوسټینګو په صدر کې اوسېدم، او په تاریخ روډ برانچ کې مې پوسټینګو، بیا په سندی مسلم هاوسنګ سوسایټي کې مې یو څه وخت پوسټینګو. نو هلته چې مې ټریننګ پوره کړې، بیا هغوی بېرته موږ بلوچستان ته راواستولو. دلته چې رالو په هغه زمانه کې دا زموږ د بینک مشر ارباب هاشم صاحب و کاسای، هغه بیا زه واستولم بېرته چمن ته خپل پلارني ټاټوبي ته. په چمن کې مې درې کاله پر دویم سیټ باندې کار وکړ، سیکنډ مینیجر یا په هغه وخت کې اکاونټنټ اصطلاح و ورته. هغه مې وکړ د جنوري یو نیوي څخه، بخښنه غواړم، د جنوري څلور نیوي څخه بیا زه پشین ته تبدیل شوم. هلته زه مینیجر په حیثیت مې په څلور نیوي کې په پشین کې وم. بیا بېرته په خانوزی کې مې بینک خلاص کړي، پنځه نیوي مې مکمل هلته تېر کړي. په اپریل شپږ نیوي کې بېرته چمن ته بیا ولاړم. نو بیا داسې وقتاً فوقتاً پشین کوټه چمن یو دوه واره په خانوزی کې چل. البته دکتورا مې کوله، تیسیز مې لیکلی، نو بل ځای ما فرصت نه سوه پیدا کولای. په دغه اته تر اوسه پورې دا مې سر 15م کال دی چې په بینک کې د یو سینیئر مینیجر په حیثیت، او د ایگزیکټیو سکیل کې دا وخت اسسټنټ وایس پرزیډنټ په حیثیت زه په یو بینک کې ملازمت کوم. او یو دلچسپ خبره دا درته وکم، دا د زده کړو جریان یو نیوي کې په اسلام آباد کې یو رایټر د لیکوالو یو کانفرنس و. هلته یو کانفرنس کې موږ ته به مختلف لیکچرز راکول کېده، د دوا اکیډمۍ یو سیمینار و. نو په هغه کې یو ډاکټر محمد ریاض، خدای دې وبخشي، یو پنجابی و، د پنجاب یونیورسټي کې پته سوی و. بیا علامه اقبال اوپن یونیورسټي د اقبالیاتو مشر، هغه دغونه هغه د سارا اکسنټ یو د پنجاب، د یو سارایی پنجابی اکسنټ یو. نو دغه یو لیکچر و اقبال او ملت افاغنه. نو د چې په دا لیکچر راکاوی افاغنه افغان او جمال الدین افغانی
نو نه نس وای،
او هغه ډیر موږ به ډیر خوند پراخسي، دا موږ د ټولو پښتونخوا لیکوالو د ځوانان، نو موږ به دا د لیکچر ډیر خوند اخسي چې د بول جمال الدین افغانی، نو موږ ته ډیر خوند راکړي. نو بیا موږ ما په هغه سیمینار په دوران کې پر د یو څه پښتني مشتني مې وکړه، داسې بېخه کې د اقبال
او د افغانستان په اړوند یو څه داسې پوښتنې دقیقې پوښتنې وې چې داسې عام چالو رواجي پوښتنې نه وې. دی دته ډېر خوند ورکوي. بیا یې ماته وویل ولته څه کار کوې څه شي کوې چیرې یې څنګه یې ډېر دم دلچسپي راکې واخیستله. نو ما ورته وویل چې یاره زه خو داسې یو په یو بینک کې مینیجر یم او افیسر یم او داسې دی او داسې. نو بیا د ماته وویل ولته داسې وکړه په امفیل کې داخله واخله، موږ به په اقبالیاتو کې ستا د اقبال ذوق ډېر کړه دی پیوړی دی او د افغانستان په باب ستا معلومات ډیر قوی دي. هغه وخت کې درته ویل نو ته یو کار وکړه، داسې امفیل واخ. مال زه امفیل څه کوم؟ نه د علمي ذوق شوق، خو خیر د لږ تحریک راکړي امام درخواست ورواستوي. بیا هغه د دې کوم پروسیجرل کیسې چې وي هغه امفیل کې بیا داخله راکړل. خو دغه کورسونو امتحانونو چې پاسېده او حتی چې بیا زما تیسیز فاینل کېدی دالته نو 2000 ته خبر را ورسېده.
شپږ کاله
امفیل را سبا اخسته. نو ما هم نه پسې پرېښو. نو امفیل چې مې وکړي په هغه کال مې بیا په دستي د پی ایچ ډی اپلای کې وکړه. لنډه دا چې په 2015 کې دکتورا راکړه په ادبیاتو کې. بله.
او ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو د شعر و خاطر د لیکوالۍ و خاطر بخیل له ماشومتوب مو هم دا ذوق و شوق مو چې د خاطر راغلاسه، او که یا هم وروسته بیا په ځوانۍ کې مو د خاطر دی خاطر اغلاس؟
خبر داسې ده چې دغه د علم او ادب شوق د کوچنیوالي سره شاید په ما کې وو. هغه یو خدا او پښتو غسر موږ رسمان او درسي موږ چیرې په مکتب کې لوستې نه ده، یو ټکی مون نه دی لوستې. ټول دفترونه دلته تویني چې موږ ګرد کار په انګریزي کوو او دفتری ژبه مو انګریزي او ملي ژبه اردو ده. نو پښتو خو البته د شخصي مینی په مورید زموږ کور ته زما مشر رورو هغه به د پښتو څه رسالې راوړلې، هغه به ما کتلې. زه دلته د شپږم اووم لوستون کې وم. په اتم کې بیا داسې و چې لږ لږ هغه فکر پخته کېدی. دلته په افغانستان کې انقلاب رالی، دربدری شوې، افغانان کډوال راله او هغه کتابونه و هغه خبرې سره تبادله شوې سره دغه شوې. نو د دغه شپو سه بیا یو خدا زموږ د مسجد یو ملا و هغه ډېر داسې تور غمچین به داسې رسولات قدري چې ما ویل د هغه هغه د عربي تورو په حاشیه کې یا په ترجمه چې وه د فارسي وو، د عربي تورو ترجمه په عربي وو، په فارسي په پښتو وو، په فارسي وه. نو هغه جبرن د هغه ملا د بیری به ما دغه توري سره جنګول پښتو مې زده کړ. او بیا د دې بنیادي زده کړې پس چې دا رسالې کور ته راکړلې دا به مې ویلې. بس دغه شوق کرار واده کول. بیا چې زه لسم جماعت لرالم، زما لومړنی شعر زه په لسم جماعت کې وم چې صابر صاحب دی خدای وبخښ، سلطان محمد خان صابر هیواد اخبار په هغه زمانه کې کوټ چاپه و. په هغه کې صابر او شتیلا دوه فلسطین ماجر کیمپونه و، په هغه باندې د اسرائیل ټینګونو برید کړی و، ډیر انسانانی تلفات رسول و. نو هغه باندې په ملت اسلامي کې په هغه زمانه کې یو ویر خور. نو زه د لسم سټوډنټ وم، لوستونکی وم. نو دغه ویر پر ما مغیزه و کما شعر پر ولیکي. بیا مې صابر صاحب له واسطه بیا صابر صاحب هغه چاپ کی. دا د 1902 اتیا خبره ده. په 1902 اتیا کې زما لومړنی شعر چاپ سو. دغه رقم بیا د شعر بیا په خوشبختانه په دښپو کې صاحبزاده پروفیسر صاحبزاده حمید الله صاحب په چمن کالج کې پرنسپل و. نو بیا مې دا غسر دعا سلام شروع سو. دا صاحبزاده صاحب اکیډمیک جنبه ډیره پیاوړی و. نو د ده ځای ته چې به زه کله کله مازدیګر وخت ورغلم هلته به ابن خلقان پروت و، هلته به ابن جوزی پروت و، هلته به المنتظم پروت و، هلته به اعلام زرکلی پروت و. نو زما بیا د فارسی هلته به فردوسی و رومی و خیام پراته و. نو زما بیا د فارسی او عربي سره علمي ذوق نور هم وده وکړه. دغه ډول زما د شعر او د ادب د راتلو پیلامه جوړ شو.
کومې ژبې ستاسو پاروی من تاسو خبرې کولای سي؟ تاسو لوست او لیک پکې کولای سي؟
خبرې خو نو ناصر صاحب دغه دی چې ته وینې چې په پښتو خو مې نو مورنۍ ژبه ده، او اردو خو نو دلته د پاکستان هغه ژبه ده، او انګریزي خو نو د ډوډۍ ژبه ده چې ډوډۍ په پیدا کوو. عربي فارسي سپیکینګ شایم داسې یو اتیا نوي فیصده فارسي سپیکینګ، لیکن لیکې انشاءالله الحمدلله سل فیصد دا کولای سم. په فارسی کې بخی روان کلم لرم، مگر سپیکینګ چې دی هغه می یو اتیا فیصد دی. لیکن عربي په تفهیم په اوریدلو کې پوهیږم او لوستې هم داسې ډیر ښه پیاوړې جنبه باندې په 90% زه په ماخذاتو کې کار جین اخیستلی سم، مګر سپیکینګ یې نسم کولای.
او ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو څېړنې کړې، تاسو لیکنې کړې، دا یوازې په پښتو ژبه کې تاسو کړې که دا څېړنې او لیکنې تاسو په فارسي او عربی ژبه کې هم کړې؟
نصر صاحب، دروس پوری زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، په چاپو کتابونو کې هغه په پښتو کې هم چاپ دي، په فارسی کې هم چاپ دي، او په دغه ډول په اردو کې، په دا درو ژبو کې مې آثار چاپ دي. البته په انګریزي کې مې ناچاپه تیسیز چې کله ما یې میسي کوله هغه تیسیز مې ناچاپه پروت دی، که ژوندی وم انشاءالله اغم د چاپ اراده لرم.
او ډاکټر صاحب، دغه ستا چې کوم چاپ سوي آثار دي، دغه که زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څومره دي، په کوم تاسو ول چې په درو ژبو کې د اردو، پښتو او فارسي کې، او څه څه دي که نمونه داسې کتابونه درته معلومیږي درته یاد وي؟
ولا زړګې، لومړنی کتاب مې د ملا عبدالسلام عشیزي په باب د کوژک ستوري په 1908 کې چاپ شو. لا هغه پس مې بیا په 1909 کې د ملا قلندر اڅکزی چې په 1910 کې په ډیلی کې وژل شوی و، دغه خواره واره شیری پارچې مې سره راټولې کړې او څېړنه مې پر وکړه، هغه چاپ شوه. دا ډول د میرعلي اندړ دیوان دی چې هغه ورکو یو قلمي نسخه وه، حتی یکې وې تذکرې دغه یادونه یو ځای نه در راوړې، هغه چاپ د میرعلي اندړ د مقر دی. نو د پښتو نثر مې څېړنه وکړه، د پښتو شعر یو صنف دی چې هغه بیخي اوس مخ پر ور کېدو دی. د ملا جانان اخوند ځینې آثار په لاس راغله خطي، نو په هغه باندې مې کار وکړ، د ده د حج احکام مې چاپ کړه، او بیا وروسته د ده یو بل ډېر خوږ نثر و، پښتو د قرآن شریف د تفسیر یو ځینې دغه وه، هغه مې په زین البیان په نامه یو پنځه شپږ سوه صفحې وو، هغه مې چاپ کړې. له هغه پس بیا په لومړي افغان انګلیس جنگ باندې د اکبرنامه مشهور کتاب دی چې د افغانستان د تاریخ ټولنې د هغه فارسي ورژن چاپ کړی دی. دا د غازی محمد اکبر خان یو معاصر دی، په کشمیر کې حمید نومیږي، چې د ډوګرا راج باغی شاعر دی، او په کشمیر کې د ده پر آثارو، پر فن او پر فکر پابندي وه. خو ده د فارسي د شاهنامې په جواب کې، د پښتنو میړانې په اکبرنامه کې، په 4500 فارسي شعرونو کې راوړي دي. دغه اکبرنامه بیا ملا جانان اخوند په کندهار کې منظومه ژباړلې ده، چې د انقلاباتو د جریاناتو په وجه هغه د چاپ پورې نه ورسېدل، او بیا لنډه دا چې ما تر لاسه راغله، بیا ما داسې یو لس دولس کاله کار پر وکړ، په هغه کې مې بېلابېل شیان پکې راواخیسته او هغه مې تر چاپ ورسول. له هغه علاوه مې بیا په دغه 2011 کې د محمود طرزي چې کوم مشهور اخبارو چې د منځنۍ آسیا او د بری صغیر او د افغانستان په سیاست کې یو ډېر مهم رول لري، سراج الاخبار، د په اکتوبر 1911 کې له کابله جاری کړی وو. هغه اخبار مې د هغه اول ټوک 15 ورځنی اخبارو 40 ګڼي مې په 2011 کې د ساتساله جشنی تاسیس په مناسبت سره د خپلې مفصلې څېړنې په فارسي کې اصل متن هم چاپ کړي. اوس مې یو معجم تر لاس لاندې دی، هغه کمپوز شوی دی، او ځینې برخې چاپ شوي هم دي، او ځینې اوس تر چاپ لاندې دي، خو د هغه و چاپېدو ته توان نه لرم. بیا مې لیچ راونغښتلې دغه د عربي د معجم المؤلفینو، معجم المصنفینو، د فارسي او د انګریزي د رجالو په باب چې کوم اپ ټو ډیټ یو پیټرن دی، یو د ریسرچ یا د څېړنې جین کوم اسلوب دی، دود دی، دغه مطابق مې د پښتنو رجالو، علمي رجالو، البته چې کا چا نظم لیکلی دی، کې نثر لیکلی دی، د زمان او مکان هیڅ قید نشته پکې، زما تر عصر پورې مې لکه د په عربي کې چې ابن ندیم تر خپل عصر پوری د عربي کتابونو یو دغه جوړ کړی و معجم الفهرست. نو دغه ډول ما د پښتنو لیکوال اوس یو البته کمپوز یې روان دی. زه نه پوهېږم چې هغه به دولس ټوکه ته ورسیږي، پنځلس ټوکه ته به ورسیږي. یو تر شل زره زیات رجال مې الحمدلله الفابیټیکلی پکې راخیستي دي. دغو آثار چاپ شوي ناچاپ که ناچاپ دي، نو خطي نسخه یې چیرې ده؟ د نړۍ په کوم آرشیف کې ده او کم شمېره لري؟ کله کتابت شوی ده؟ که چاپ دی، کومې ادارې چاپ کړی دي؟ کله سواره چاپ دی؟ کوم ایډیشن یې په کوم سن کې و؟ څو مخه دی او څنګه دی؟ او دا ډول مې تقریبا د شپږو زرو لیکوالو عکسونه هم راټول کړي دي. او دا به ډېر خوند هغه وخت و کې چې د ښه صحافت سره، د ښه کاغذ، د ښه رنګه عکسونو او سکین سره دا د چاپه پورې ورسیږي. دا به د پښتنو دپاره د یو ښه ماخذ منبع وګرځي.
بلکل بېشکه. خدای دې وکړي. ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، تاسو په خپل کور کې یو کتابتون هم دی او زه کال دوه کاله مخکې چې درغلی وم نو هغه کې تاسو په هغه وخت کې راته ویلي وو چې په دې کې څومره زره کتاب دی. د دې کتابتون په اړه که راته ووایه، دا تاسو په خپل لاس په خپلو مټو دا ټول کتابونه درته چې کومې قلمي نسخې او دغسې نور ډېر عجب عجب کتابونه چې اوس په نورو کتابتونو کې نشته تاسو سره رایوځای کړي دي او هلته میشتې، په دې اړه لږ معلومات راکړه. دغه د کتابونو راټولول یا سره یو ځای کول مو کله پیل کړی او دا وخت په خپل کتابتون کې څومره کتابونه لري؟
نصر صاحب، دغه ما د خپل وسط د زمانې سره دا چې ما تاسو ته د جریان وایه چې د طالب علم هم د چمن های سکول، نو دغه کتابینی مطالعه ذوق شوق له دغه وخته پیل شوه. بیا نو دغه کتابونه مې راټولېدل شروع کړه. په دغه دوران کې بیا په افغانستان کې چې دا ګډوډي رامنځته شوې، کتابخانې چور شوې، آرشیفونه دغه سوه سره برباد شوه، نو دا ځینې شیان چې براکله نو ما کوشش کاوی په نیم نس او په ډېر دربدری د طالب علمی شپې وې چې د ډوډۍ پیسې به وې د پکوړو د بنوې چې د پکوړو.
او تاسو باغه د ډوډۍ پیسې به چتکولې کتابونه هم پرانه ولې؟
ما ته ویل چې د ډوډۍ پیسې به وې هغه به د پکوړو د بنوې چې د پکوړو د به وې د ډوډۍ د بنوې. په دغه نشتوالي کې به مې بچتولې پر نس مې چاړه یې شو او ما کتابونه اخیستل او د افغانستان علمي ادبي آثار مې هغه وخت راټولېدل. بیا هغه وخت مې بیا په چمن کې چې وم نو دا کتابونه دوبۍ ته کله، پېښور ته کله، مختلفو ځایو ته کله. یو ځینې کتاب روشانو خدای دې خیر ورکړي، هغې زما سره ډېر احسانات کړي دي. ما ته چې به کور ته د میاشتې کوم جیب خرڅ میلاوېدی هغه به دوی ته ما په کښت کې ورکاوی. د هر کتاب پروش به زه باقي وم، یو ته به مې څونه ورکړي، بل ته به مې څونه ورکړي. د کور خرچې په خپل ځای، خو دغه د کتابو شوق زوق دی به خندل ول زوی دی عمر چې د یو سرمایدار زوی په دغه شوق اخته سوی وای څه خوند به کړی وای.
او دغه د کتابو شمیر د څومره دی اوس په کتاب؟
اوس پوری الحمدلله تر 15 دیش زره کتابونه دا وخت ما کتابخانه زیاته ده. او په دې کې د فارسی، عربي، پښتو، انګریزي، عربي، اردو د دې ګردو ژبو کتابونه په مختلف علومو باندې پراته دي. او ورسره الحمدلله ثم الحمدلله چې زما سره د مجلو ډیر شش ریکارډونه سته، ډیر پخوانی کلکسیونونه مې ګرده برابر کړي دي. دا د دې یو فائدہ دی چې ډیر داسې کتابونه یي چې هغه بیا د خلکو په لاس کې نه وي، اورېدلې مګر اور معلوم نه وي. نو ډیر داسې لیکوال دي چې خلک په خبر نه دي او هغه ډیر آثار لري.
ډاکټر صاحب ډیر خوږې خبرې مو وکړې، ډیره مننه. او اوس به د کورنۍ ژوند ته راسم، که څه هم دا شخصي مرکه یو پهغه کې بیا کورنۍ ژوند موږ خامخا پوره کوو. او تاسو یو ډېره ښه د خوشحالۍ خبره دا وکړه چې ما په لومړي ځل چې تاسو زما کورودانه هم ایم فیل کوي، ډېر د خوشحالۍ خبره ده. کورنۍ ژوند مې راته ووایه. او تا یو وخت کې له ما سره په یوه مرکه کې دا هم ویلي وو چې زما دوې کورودانې د پښتانه خو ډېر وایي چې یار ډېر پښتانه ډېر ډېر دوه درې ودونه کوي، ته به دا عالم را سره شریک کړي چې دغه دوه کور ودانې څنګه یې بیا تکلیف.
ډاکټر اکبر یو شعر دی، ډاکټر اکبر اکبر خدای دې ژوندی لري په کابل کې دی، په مران دی کې چاپ کړو. و یو څه خبرې د کولو نه وي، یو څه کیسې د پټېدو عادت وي، یو څه د غوړ تالی حلوا خوږی، څه د مچان د بنېدو عادت وي. نو بہرحال کم چی وایم نو دا سیدی چی زکل کل انډیوالانو ته وایم چې ورور ما یو واده کړی یو یو مور پلار را کړی دی یو ما کړی نو خو زه وایم که د سړي تر اخري حد چاره کیږي باید دوی واده ونه کړي.
ډېر ښه اوریدونکي پوه سو. او ډاکټر صاحب بچیانو ماشاء الله څومره دي او هغه هم همدغسې له مطالعې سره دغسې مینه لري لکه تاسو که یا هم د مطالعې شوقینان نه دي او څیش تر کومه ځای پورې سبقونه ویلي؟
ولا د خدای مهرباني ده الحمدلله اولادونه مې اتمی زامن دي او څلور مې لورکیانې دي او بس داسې مشره مې لور ده چې ام اے انګلیش لٹریچر انگریزی ادبیات کی ماسٹر او ورسته چې دی زامن می دی چې هغه څوک په کوم کلاس څوک په کالج کې دی څوک په اسکولونو کې دی حتی چې د اخري بچی می ماواجان می په پلی گروپ کې ده نو بس او بس میکړه او خدای پاک دی او هغه خلکو ته نور اولادونه ورکړي چې غواړي او ماته دی خدای دا توفیق راکړي چې دوی پسوللي انسانان جوړ کړم چې د ټولنې کما حق او خدمت وکړي. نو په دې کې ذوق په ځینو ځینو کې سته، زه چې محسوسوم څوک په انګریزي کې لیکنې کوي، څوک په اردو کې شعر هم لیکي او دا کښېن کښېن بچان د فنون لطیفه سره هغه شوق ذوق هغه څنګه څه هغه ماحول ورته جوړ دی.
نو
بله بله هغه ورته جوړ دی، بیا نو دوی مطالعه کوي. بس د خدای مهرباني ده، د خدای مهرباني.
ډاکټر صاحب، ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب، خدای مو راته ژوندي لره چې خدای مو په قلم باندې او په موټو باندې نور هم برکت کړي چې نور هم د پښتو ژبې لپاره کار وکړي. ډېر ډېر مننه مشال راډیو ته د وخت ورکول او زموږ سره د خبرو کولو، ډېر ډېر مننه. او کور مودا
خدای مو ژوندۍ لره او د کتونکو په نوم به زه اخري یو خواست وکم چې زموږ وطن ډېر ټکور ټکور دی او زموږ خلک ډېر شاته پاتې شوي دي. زموږ څه تاریخ شرعي یو مسله دا ده چې کله د چا څه فرض کړه روژه قضا سي نو د وی خوري نو هغه قضا راوړي، او که دا نسته یو د روژه وخوري نو هغه به بیا کفاره ادا کوي. زموږ څخه تاریخ کفاره غواړي او دا کفاره جبیره داسې اسانه نسي کېدلی څنګه چې زموږ خیال دی. یوه په یوې نه، یوه په یو شپېتو زموږ صدقه ضرورت دی. راسی چې پر ځان شپه ورځ یې وکړو او د قام د سیالیو په هغه سیالي په هغه قطار کې ودرو چې موږ د نړیوالو مشاهیرو قاموس راپورته کړو، په هغه کې حد اقل یو 200-300 مشاهیر خو موږ پښتانه پیدا کړو، که موږ ساینسدانان راپورته کړو په هغه کې خو حد اقل یو 15-20 پښتانه ساینسدانان ولرو، که موږ خلانوردان راپورته کړو، یعنی حتی موږ په آی ټي کې، موږ په مفکرونو کې الحمدلله، یعنی باید موږ داسې خلک پیدا کړو چې هغه باندې موږ په جهاني کچه کار وکړو او په هغه باندې وپېژنو، په نړیوالو یې وپېژنو، نړیوالو ته دا باور ورکړو چې پښتون د کرایې قاتل نه دی. د وسط آسیا، د منځنۍ آسیا په زړه کې پروت دغه قام د آسیا د زړه درزا ده او دغه قام د نړۍ د ښه سباون ثبوت دی او د ښه سباون ضمانت دی. زه د نړیوال امن ضمانت افغانان بولم. راسئ چې مینه وکړو او کینیو کرکیو نفرتونو بدبختیو بس دی، در آباد دغه نور کیسې نورو خلکو ته پرېږدي. یوازې زموږ نه دي، د بل غمونه دي، د بل جنګونه دي، بل پر بل ځای وکړي. زما کور ولې راسوځي؟ دا مې اخیره پیغام دی.
چاپیر پنگری زانو روپے میں تیل دار سر لراؤڑ دان رانو روپے میں تیل دار سر لراؤڑ دان رانو یو جوڑ جامی گٹن تکور مال روڑا تازہ تازہ گلو نا دری سلور مال روڑا لاڑ با جمن تتم اسکور مال روڑا تازہ تازہ گلو نا دری سلور مال روڑا تازه تازه گلونه دی سلور مال روڑا پخار کی کا تیارا ماں پٹا دو پختوں پر واجنو کا دلدارا ماں پٹا دو پختوں پر واجنو کا دلدارا دیرا لگوں رو گانو ڈک دو شور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلو مالا روڑا کلاڑی باج وڑ تک مستور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا جالئی میں دنت کئی پچینکوں کے برابر